وانه پاشتو برای تان را میکنم. بفرماین افغان سپ.
مننه حسن زاده سپ تاسی ستری مسیح. سلام علیکم درن اوریدون کو دا وقت با افغانستان که دا مازدیگر چلور بجه سوی دا ساتا پختو خبرونه از رحمت الله افغان دا عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسی تاولانده کم تاسی زمو غگل ازادی راډیو چخواوری. د افغانستان حکومت وای په روسیا کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کامیابه نه وي، خو په سر کې هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د بشري حقونو د څار اداره وایي یوې ملیشي ډلې چې د عراق حکومت یې ملاتړ کوي، څلور کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک اعدام کړي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوې انتحاري حملې کې لږ تر لږه دېرش سرتیري وژل سوي. لومړی هم کورني خبرونه اورو چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې غوښتنه وکړه چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد شي قضیه په جدي ډول وڅېړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې وکړي. او افغانستان د کرکټ د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د 190 منډو هدف وټاکه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به نتیجه ونه لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه خاصه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي.
موافقیت
افغانستان پرته به د شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ناسته د افغانستان په وخت سبا ماښام مهال په نیویارک کې جوړیږي. په دې ریپورت کې د ورستیو څو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، له مخدره موادو سره مبارزه، بشري حقوق، سیمه ییزې همکارۍ، سیاسي پرمختګ او یو شمیر نور مسائل سړل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازې تدامي چې یماماتوبه د امنیت شورا 15 غړیو ته د غونډې د برخې په توګه خپل ریپورت وړاندې کړی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد اشتي قضیه په جدي ډول وسړي. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
دراسه دوستم صحیح ده چې معلوم دا ول درې جمهور د افغانستان یو فرد ده. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په حقیقي شکل سره بغیر د کوم امتیاز بررسی کوي او موږ تاسو خپل موقف ونیسو.
احمد اشتی دا کوي چې د عبدالرشید دوستم کسانو د بزکشې له میدان څخه تختولې، 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې اچولې او شکنجه کړې. خو د خغلی دوستم دفتر لګیدلې تورونه به بنیاد او یوازې توتیه بللې. او افغانستان د کرکټ د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د 190 منډو هدف وټاکه. ټاس افغانستان وګټل او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 109 اتیا منډې وکړې. متحده عرب امارات هڅه کوي ورکړ شوی هدف پوره کړي. دغه مسابقه په دوبۍ کې روانه ده. دا له کوربه هیواد سره د افغانستان دریمه شل اوره مسابقه ده. افغانستان له متحده عرب اماراتو مخکنی دوی مسابقې ګټلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
له یمن څخه رسیدلی راپورونه وایي یو ځانمرګ بریدګر د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار عدن کې په ځان پوري تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه دیرش سرتیري وژلي دي. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د یمن چارواکو نن ویل چې د برید هدف د سرتیرو هغه ډله وه چې یوې پوځي اډې ته نږدې د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راغونډ سوي وه. د رویټرز خبري اژانس په حواله داعش د دې حملې مسؤلیت منلی. دا پیښه 8 ورځې وروسته له هغې کېږي چې په دې پوځي اډه کې ورته حمله سوې وه او داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت هم منلی و. په هغه برید کې 43 سرتیري وژل سوي وه. د بشری حقوقو د سر اداره وی یوې ملیشیا ډلې چې د عراق حکومت ملاتړ کوي څلور کسان له داعش سره د ارتباط په شک کې دام کړی دي. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو دغه څارونکو ډلې د موصل په جنوب کې د یو کلی د اوسیدونکو په حواله لیکلي چې ویلي دي دغه کسان د نومبر پر 19 په داسې حال کې دام سیوي چې له داعش څخه د دې شهر د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شول. دغه کلی د موصل د جنوب په 10 کیلومتري کې پروت دی. د بشری حقوقو د سر ادارې په نننۍ اعلامیه کې راغلي چې د عراق د امنیتي ځواکونو غړي لښته لږه د یو اعدام په صحنه کې حاضر و خو مداخله یې نه ده کړې. د دغه بنسټ په خبره دغه کسان د هشدل جبور په نامه د ملیشیا ډلې د غړو لخوا له قضایي پروسې پرته وژل سوي دي. د بشری حقوقو دغه ډله وایي د شخړو پر مهال د بندیانو او اسیرانو وژنه جنګي جنایت دی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رای ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږل کیږي څو د دغه ښار له محاصره سوو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي. خبري اژانسونو د ډیپلوماټانو په حواله راپور ورکړی. امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز سوي مسودې په اړه فیصله وکړي. روسیا چې د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د ویټو واک لري. په هغو ویډیو کلیپونو کې چې زه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې سوي ښکاري چې خلک په داسې حال کې له حلب څخه په وتو دي چې نږدې ورته ډزې روانې دي. یو تن چې دغه سي صحنه یې عکاسي کړې وایي دا هغه سیمه ده چې په پام کې وه له حلب څخه د ملکیانو د وتلو لپاره بسونه ولاړ وای خو اوس په مرمیو دوی هم په نښه کیږي. د حلب په ختیځ کې د یاګانو تر ولکې لاندې برخو څخه د خلکو د وتلو لړۍ د جمعې په ورځ د اوربن د سرغړونو د زدو نقیز ادعاو له کبله ټکنۍ سوه. او د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او 13 تنه سورلي ووژل سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک درستیزوال اګوس سوپریاتنا په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې دغه الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کښېنستو څو دقیقې وړاندې نسکوره سوه. د ده په خبره په الوتکې کې خوراکي مواد او سیمنټ هم بار وه. په پیښه کې د 13 مړي موندل سوي دي. سږ کال د انډونیزیا هوایي ځواک له څو ورته هوایي پیښو سره مخامخ سوی دی. او اوس مرزی احمدزی د حواله حال سره.
ته هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. نن به په غزنی کې آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي 12. په بامیانو کې به هم آسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 12. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په غزنی کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. او په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 3.
خبرونه مول ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالی نه وي.
موافقیت اینګونه نشسته او موثر وخت کېدلی سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره.
د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي تاکید کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی د قانون او عدالت له مخې مجازات او له دندې ګوښه سي.
د جنرال دوستم او د احمد شتي موضوع خلک څه خبر دي؟ هلته خو هغه وایي چې معاون د رئیس جمهور پر استنجي د سړي باندې جنسي تېری وکړي. دا وطن یې بدنام کړی دی. دا موضوع باید د جرګو نه، باید عجل وپلټل شي، سزا ورکول شي او د معاونیت ایسته شي.
کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم راځو د دې خبري ټولګي د سر موضوع ته. افغان حکومت وای په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالی نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حضور په هره غونډه کې چې د دغه هیواد د سولې او ثبات په برخه کې جوړیږي حتمی دی. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان هم وایي چې له افغان چارواکو پرته د داشان غونډو جوړېدل د دغه هیواد په چارو کې مداخله ده او په دغه وضعیت پر په دغه هیواد پر وضعیت کوم مثبت اغیز نه لري. اجمل تورمان په دې اړه راپور کوي.
بیا هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ناسته، خو دا ځل په دغه ناسته کې چې ډیر ژر به په روسیه کې جوړ شي افغان چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت هم د دغې ناستې په اړه غبرګون وښود او وایي چې د افغانستان له ګډون پرته به د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه کامیابه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. دوی له افغانستان پرته به دا شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې بیجنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر له پاکستان سره په اړیکه کې دی. مسکو په روسیې ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او منلې ده چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین باید د افغانستان وضعیت تر پاکستان لاینکو ونه ګوري. عبدالقادر زادزی وطن دوست وایي چې د چین، روسیې او پاکستان نسبه له افغان چارواکو بغیر ګټوره نه وي او دا د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي. موازه چې خپل افغانستان پکې حضور ولري او کچرته دغه هیوادونه ځان ته غونډې کوي او په هغې کې افغانستان ته مشارکت نه ورکوي، په دغسې کې غندو او مخالفت یې کوو، دا ښه کار نه ده. دا د افغانستان لپاره هم ښه نه ده او خپله د دوی لپاره ښه نه ده. مستقیم لاسوهنه کړه.
افغانستان تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ناستې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، چې د سیمې او نړۍ هیوادونو هم تر دې مخکې د کابل له دې سیاست څخه ملاتړ کړی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو، بیجنګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نامنۍ په دغه هیواد کې پراخې شوې او د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورو مخالفو ډلو او داعش هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي تاکید کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی د قانون او عدالت له مخې مجازات او له دندې ګوښه سي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ولسمشر لومړی مرستیال له بشري حقونو سره غړاوی کړی او هیواد یې په نړیواله کچه بدنام کړی. په ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي خبرداری ورکوي چې دوستم یوازې نه دی او لګېدلي تورونه به ستونزې رامنځته کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هر ورځې په تیرېدو سره د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د احمد اشچی د تورونو په اړه د خلکو خبرې زور اخلي. د مشرانو جرګې غړي دغه عمل د هیواد بدنامي ګڼي او ټینګار کوي چې عبدالرشید دوستم دې له دندې لرې شي. د مشرانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده وایي چې دا قضیه دې د قومي جرګې له لارې نه بلکې د قانون او عدالت له لارې وارزول شي.
د جنرال دوستم او د احمد اشتی موضوع خلک څه خبر دي؟ هلته خو هغه وایي چې معاون د رئیس جمهور پر سپینږیري سړي باندې جنسیت تیری وکړي. دا وطن یې بدنام کړی دی. دا موضوع باید د جرګو نه، باید عجل وپلټل شي، سزا ورکول شي او د معاونیت څخه ایسته شي.
احمد اشچی دعوه کوي چې د عبدالرشید دوستم کسانو د بسکشۍ له میدانه تښتولې، 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې اچولې، بیا یې شکنجه کړې او جنسي ځورول شوی دی. په ورته وخت کې د جنبش اسلامي ویان بشیر احمد تینج ټینګار کوي چې د احمد الچی لخوا د جمهور رئیس په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلي تورونه بې بنیاد او یوازې یوه توطیه ده. په مشرانو جرګه کې دغه سرګندونې د دوستم پلو سناتورانو لغبرګون سره مخ شوې. د مشرانو جرګې غړي محمد عظیم قویاش خبرداري ورکړ چې دا ډول تورونه به ناوړې پایلې ولري او دوستم یوازې نه دی.
دا یوه توتیه ده، اساس او بنیاد نه لري. په جوجان کې یو عادي خبره رامنځته شي، هغې ته جنایت او د بشري حقونو سرغړونه وایي. لوی سرنوال او د اشتي باداران دي واوري او خیار دي چې جنرال دوستم یوازې نه دی. د هغه امر ته میلیونونه ترک توکمې منتظر دي او نور د داسې توتیو زغم نه لري.
جمهور رئیس اشرف غنی د اشجي له ادعا وروسته ویلي چې په دې برخه کې به عدالت پلی شي. په دې وروستیو کې لوی سرنوالۍ هم ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي چې په دې اړه هر ډول سرګندونې مخکې له وخته دي.
که چېرته ادهام و نو د ادهام په رابطه هم د مشرانو جرګې موقف په آخر کې ظاهر شي. که چېرته جرم ثابت شوی و په هغې رابطه هم بیا وروسته موږ او تاسو مجلس وکړو، د قانون د عدالت د پلي کولو لپاره بیا خپل تصمیم ونیسو. حقوقي موضوع ده، یو چا ادعا کړې ده، یو شخص لپاره په جناسه دوستم صحیح ده چې د مامند اول د رئیس جمهور د خو د افغانستان یو فرد هم ده، د افغانستان عدلي او قضایي ارګان نه دي. دا موضوع په حقیقي شکل سره بغیر د کوم امتیازه بررسي کړي.
د جوزجان پخوانی والی احمد اس جی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په دې برخه کې د عدلي طب اسناد هم لري. دا چې لوی سرنوالۍ په دې اړه د خپلو څېړنو په حق لسن نه دی ویلي، د دې ادعا اصلي اړخونه هم تر اوسه ناڅرګند دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل چې دغه پیښې افغانستان بدنام کړ او جمهور رئیس د دغه موضوع له نظره نه غورځوي. د مشرانو جرګې رئیس دا هم وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د په خپلو څېړنو کې بشپړ بې پرېتوب مراعات کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دغه پدیدې پر ضد په مبارزه کې د قومونو پر وړاندې ټینګار کوي. سلامت عظیمی نن د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره د همکاري د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې باید ګډه او همغږه مبارزه او هڅې وسي. اخو د سرحدونو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وای د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له وزارت سره به په همغږي قومي مشران او مخاور دي توه هڅوي چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخه ونیسي. په دې اړه عباد الله حننځای راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید او قاچاق پر یوه جدي ستونزه بدله شوي او د مخنیوي لپاره یې په تیرو کلونو کې شوي کارونه کافي نه دي. د یاد وزارت وزیر سلامت عظیمی د یکشنبه پر ورځ د سرحدونو چارو وزارت او د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یوازې د دوی دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. اغلی عظیمی د افغانستان قومي جوړښتونو ته په کتو وایي قومي مشران او مخور کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي.
روز معزل مواد مخدر یک مشکل جدی
مخدره مواد په اوسنی وخت کې پرې وجدي سنځي بدل شوی، نو اړتیا ده چې اړوند ادارې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره په ګډه کار وکړي. د سرحدونو چارو وزارت د مخدره موادو د لمنځوړلو په برخه کې رغند رول لري، سو د نورو اړوند ادارو سره په همغږي د افغانستان په قومي سیمو کې قومونه د دغه پدیدې پر ضد مبارزې ته وهڅوي.
مناطق قبایلی کشور ما ایفا میکنن.
اغلی عظیمی همدار از ویل چې نړیواله ټولنه باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. بلخوا په افغانستان کې په مخدره موادو دروغدو کسانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه افغانان روږدي دي، خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت موجود دی. لدې د مخدره ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید 43% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال مافیایي او تروریستي کړۍ د قومونو پر وړاندې ستر ګواښ بولي او وایي چې په وروستیو کې د قومي مشرانو او مخورو ځای هغه کړیو نیولې چې په یو ډول سره د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکېل دي. خغلی لیوال وایي له نورو اړوندو ادارو سره به په ګډه قومونه دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخه ونیسي.
هغه قومي مشران چې وخت واقعا د قوم لمنځه را پاتېدلی وو د وروستو پیښو له کبله د هغوی ځای په زوره یو شمېر افرادو نیولی دی چې هغوی په مخدره موادو کې ښکېل دي په خپله او هغوی د ټوپک او پاټک په وسیله د افغانستان لپاره مشکل ایجادوي. د دې پر ځای چې یو شمېر څیرې د مخدره موادو په کاروبار کې شامل وي د هغو په ځای باید قومي مشران د دې په وړاندې د مبارزې لپاره وهڅول شي.
په ورته وخت کې د بدني روزنې ریاست سرپرست قاسم حمیدی هم ډاډ ورکړ چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې به هڅې کوي او ځوانان به د مخدره موادو پر ځای ورزش ته وهڅوي. د ډیپلوماټ په نوم د یوې بهرنۍ نشریې د یو راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% جوړوي په یو ډول سره په دې کاروبار کې شامل دي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې په اونۍ کې
افغان حکومت په دولتي ادارو کې د سباند لزره کسانو لپاره د کار زمينه برابروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په پام کې د چ پراتلونکي کال کې د هیواد په 40 ولایتونو کې د ځوانانو د هڅونې په نامو د پروګرام لاره یو شمېر کسان استخدام کړي. د دغه وزارت وای عبد الفتاح احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ځوانانو د استخدامولو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی. مرزي احمدی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت په 2018 کال کې دیو پروګرام د پلي کولو لاره په دولتي ارګانونو کې سباند لزرو کسانو ته د کار زمينه برابروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه پروګرام د افغان ولسمشر په امر د چارو د ادارې لخوا عملی کیږي، خو تر دې دمه د پلي کولو کار ورسته شوی نه دی. دغه وزارت وین عبد الفتاح اشرف احمدزی د یک شمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې غو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي چې له بیکار ری زوریږي.
تقریبا شاوخوا 100,000 کسان له خوانه سیویګانه یا د دې اسناد راټولېږي او روس لغنه به د دې شارت لیست ده او له دې ډلې نه تقریبا شاوخوا 1,000 کسان یعنی امکان ته نخسر کېږي. ستې د شفاف ډېر ښه پروسه ده په ډېر ښه ډول سره دا به تطبیق شي تر څو موږ هغه ځوانان چې هغوی ډېرې ښې کاري تجربې ډېر ښه تحصیلي اسناد په لاس کې لري د دې نه باید د افغانستان په هغه مربوطه ادارات کې چې دوی کاري تجربه او زده کړه کړې ده د دې نه باید ښه استفاده وشي او دوی هغه ادارات ته معرفي کېږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایندوی چې له دغه پروګرام څخه هیڅ یو ولایت لري یا محروم نه پاتې کېږي. په افغانستان کې لا ناامنۍ څخه وروسته د خلکو جدي ستونزه کاری ده. دغه ستونزه د دې لامل شوی چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان او حتی کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان مطلق وزګار دي او دغه راز په وقفي ډول د وزګار خلکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د 1,000 کسانو لپاره د کاري زمینې برابرول د بیکاری د کچې د ټیټوالي لپاره د افغان حکومت یو ښه هڅه ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغان حکومت د تازه پروګرام پلي کول کولی شي چې بهرنۍ هیوادونو ته د کار کولو په هدف د ځوانانو کم کړی. د ولسی جرګی واستازي محمد نذیر احمدزی د یک شمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام په پلي کولو سره باید مسلکی او مستحق ځوانانو ته کار ورکړل شي.
کار باید په عادلانه او مساویانه ډول ځوانانو ته ورکړل شي. دا ډول ونه شي چې واسطدار خلک په کار وګمارل شي او غریبانو ته کار ورنکړل شي.
ښاغلی احمد زی په دولتي ارګانونو کې د 1,000 کسانو د استخدامولو لپاره دیو بې طرفه او مسلکي کمیسیون جوړول مهم بولي. د نوموړي په خبره په دغه کمیسیون کې باید مسلکي کسانو ته غړیتوب ورکړل شي سو خپل کار په شفافیت سره مخته یوسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
په کندوز کې پر څه باندې 200 کورنۍ باندې د مرکزی حکومت لخوا د نغد مرستو لړۍ پیل شوه. د مرستې پر هغو کورنۍ باندې ویشل کیږي چې د کندوز په دوهم سقوط کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وي او یا هم ټپیان سوي وي. په دې اړه زموږ همکار له سیمې څخه راپور لري.
په کندوز کې د شهیدانو او ټپیانو پر څه باندې 200 کورنۍ باندې د نغدي مرستو ویشلو پروسه پیل شوه. د کندز د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان له مخې د دې ولایت د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیونه افغانۍ نغدې مرستې منظور شوي دي چې دغه نغدې مرستې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د نغدې مرستو ویشلو پروسه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندز سیمه ایزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندز د والي ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکي وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې له دغو نغدي مرستو څخه د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
مبلغ کمک 50,100,000 افغانۍ میرسه.
دغه مرستې څه باندې 50 میلیونه افغانۍ دي چې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي شوي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
برای کسایی که زخمی شده مبلغ 50,000 افغانۍ توزیع میشه.
په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوښي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولې دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپناه جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي.
زوی مې دغه جنګ کې دغه ته سړک ته وته ډوډۍ پسې چېرته ووتل. ایسته زوی مې شهید شو، شپږ لورګانې یو یې زوی د ښځه یم، نور هم لارې کې عملداره درته راتلی نه شو. نو څه وکړم، همدغه زه زړه خوښ یم، کته پورته ورته کېږم، څه چاره وکړم، چاره نشته ده نور.
دغه مرستې موږ ته بسنه نه کوي ځکه ما تر اوسه پورې څه باندې 1,00,000 روپۍ لګولي دي، خو تر اوسه پورې زما پښه نه ده جوړه شوې. نو له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو پښه مې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د مرکزي حکومت لخوا د کندز جنګ ځپلو خلکو سره 70 میلیونه افغانۍ نغدې مرستې شوې وې. د یادونې وړ ده د کندز یو شمېر خلک د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له کابل څخه راغلي پلاوي څخه غواړي څو د دغو مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې ونیسي او پر مستحقو کورنیو باندې دغه نغدې مرستې وویشي. خو بیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه مرستې د یو منظم پلان له مخې پر متضرر شوو کورنیو باندې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو دا محل زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دا چې کابل چپرسپانو په څه باندې لیکنې او تبصرې کړي دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغان حکومت د مخالفینو د فعالیتونو د څرنګوالي، سولې، جګړې او بهرنی ملاتړ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. سرخط پلواکي ورسپانې په خپل نننی غنه کې لیکلي، د طالبانو زور اوبه شو، دوی په هلمند کې بایده د جګړه په ماشومانو ګټي. په لیکنه کې وړاندې راغلي، طالبان د دې لپاره چې د هلمند مرکز لښکرګاه لاندې کړي، په ولسوالیو کې له کورونو د ځوانانو راټولونه پیل کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي، هغوی چې به څوک نه لرل نو له 50,000 تر 2,00,000 کلدارو دوی ته ورکړي. په مطلب کې د نادلي ولسوالۍ د خلکو په اوله راغلي، دوی اوس طالبانو ته ویلي چې ظلمي نه ورکوي ځکه چې دوی ورته له هاخوا یوازې سوځېدلي جسدونه راوړي او هره ورځ په کلي کې د 2-3 ځوانانو د ویر ټغرونه خواروي. نو د مطلب لیکوال لیکلي، اوس طالبان اړ شوي چې د ځوانانو د نشتوالي له امله ماشومان خپلو لیکو ته جذب کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د رسنیو لارې د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د ایران سفیر له افغان سختدریزو طالبانو سره د دغه هیواد د اړیکو د پاللو په اړه اعتراف کړی او دا یې منلی چې د افغان حکومت له مخالفینو سره اړیکې پالي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د ایران د اسلامي مذهبونو د پیاوړتیا د نړیوالې ټولنې د سرمنشي هغو څرګندونو چې په تهران کې د اسلامي والی په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان طالبانو ته بلنه ورکړې وه، هم له طالبانو سره د ایران د اړیکو پر پاللو د تصدیق ټاپه ولګوله. د سرمقالې لیکوال ویلي، حکومت باید ټول مغرضی او مخالفی کورنۍ او بهرنۍ کړي په نخه او له هغوی سره د سولې د دښمنانو په توګه سخت چلند وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې عنوان پیل کړې ده، د سولې پر مخ تړلې دروازې. په سرمقاله کې راغلي، افغانانو ته د سولې او جګړې دواړه انتخابونه له خطره خالي نه دي. که د تپل شوې جګړې پر وړاندې مو جګړه کړې هم وژل شوي یو، او که د جګړې د درول لپاره مو ګام اخیستی او یا یې اخلو هم وژل کیږو. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان جګړه هسې اسانه تعریف نه لري چې ووایو جګړه د طالب په نامه د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ ده، بلکې دا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ډېر پیچلي اړخونه لري. سرمقاله لیکونکی د دې خبرې په دوام لیکي، دا جګړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټې جګړه ده چې قرباني له بده مرغه افغانان ورکوي.
دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د کندهار هرات پر لوی لار یو مسافر وړونکي بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې څوارلس تنه مسافر پکې مړ شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کومه نتیجه ونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. اشچی ادعا کړې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ورسره بد چلند کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د یو سلو نوي منډو هدف وټاکه. د بشري حقونو د څار اداره وایي یوې ملیشي ډلې چې د عراق حکومت ملاتړ کوي څلور کسان له داعش سره د ارتباط په شک اعدام کړي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي یو ځانمرګ بریدګر د دغه هیواد په جنوبي بندري شهر عدن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او تر دیرشو ډیر سرتیر یې وژلي دي. او د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیز ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او دیر لستانه سوارلی او جلسو.
لن خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. سپورتي خبرونه مرزي احمدزی چمتو کړی چې په ګډه سره ورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کرکټ د ایشیا کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ نولس کلنې لوبډلې د نهو وکټو او دوه سوه پنځه اویا بالونو په ترسره کولو سره د سنگاپور لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې په څلور اوورونو کې درې اویا منډې ترسره کړې.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دوه سوه پنځه اویا توپونو او نهو وکټو په توپی سره سنگاپور ته ستره ماتې ورکړه.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان لوبډلې تر د مدرې سیالۍ ترسره کړي چې دوه سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د ایشیا کپ سیالۍ د ډسمبر په یولسمه په سریلانکا کې پیل شوې دي. د باسکټبال سیالۍ د یو څلوېښتمې نیمه پای لوبې سیالۍ په لړ کې نن د بلخ او کندهار لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدل صبور عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دغو سیالۍ وروستۍ لوبه سبا د ښاروالۍ او هرات د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ پوره یوه اونۍ مخکې د هیواد د نهه ولایتونو د دولس لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې د فوټبال د اتلتیکو مادری ټیم د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د اتلتیکو مادری ټیم یو د سفر پر وړاندې د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوه. د تیرې شپې په سیالۍ کې د آلویس ټیم یو د سفر پر وړاندې د ریال بتیس ټیم ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
اوس هم روزګان ولایت. د روزګان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا اتیا زره جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده. د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وای د غزمکه په تیرو شپاړو سکلونو کې غصب سوی ده. په ورته وخت کې د روزګان ولایت امنیتي چارواکي هم دا څرګندونې مني او ټینګار کوي چې د دې غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یې پلانونه نیولي دي. په اړه یې نور جزئیات له روزګان څخه شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانو په خبره په سات پکښ کې خپل اوج تر رسیدلی دی. د اورزګان ولایت د ولایت شورا رئیس امیر محمد بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان ولایت په مرکز او یوشمیر ولسوالۍ کې لوړپړو چارواکو په خوانی جهادي کمانډانانو پر دولتي ځمکو باندې کېټا چولې او د ځان ملکیت یې ګرځولې ده. چې په خبره د اورزګان ولایتي اداره په اورزګان ولایت کې یو جریب دولتي ځمکه هم اوس په واک کې نه لري. نو موري وای چې اورزګان ولایت کې زیاتره ولایتي ادارې د کرایې په کورونو کې د ځمکو د نشته نامل اوس اورزنی چاري مختوړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی زیاته کړه
سوال مرز د پونتن د پارم زکه درلوده هغه اوس ته زور وخت خاصه غصب شوی دا اول توانیم دادې چې موږ پونتن تعمیر نه لرو په اورزګان. موږ څو ظلم د دې ولایت د مرکزی ادارې سره د غشتنه کړې و چې د دې لپاره باید مشتبه صلاحیت یې حتر واستي.
بارکزی وای چې په دې اړه د اورزګان ولایتي ادارې او مرکز کابل طرفونه ورکړي خو ولې هغه تر اوسه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي. لدی سره په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استاد عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه زورواکو ځمکه غصب کړي چې په خبرې د دغه ولایت ولایتي ادارې ضعیفه ده او غاصبین هم خپل د ولایتي چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د غزمکې د غاصبین څخه خلاص کړي او غاصبین د قانون منګول ته وسپاري. شاغلی بارکزی وایي
د غزمکه په ډیر او ټول سوال کې او د ترکوټ مرکز کې د انرژي د شتور توای د په دې ډیر ځکه غصب شوی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولی مرستیال عبدالواحد پټان هم د ولایتي شورا د غسرګندونې منی وای چې اوس په اورزګان ولایت کې امنیتي حالات خراب دي او کله چې په اورزګان کې امن سي نو موږ به ډیر ژر د زموږ غاصبین د قانون منګول ته وسپرو او زموږ پور څخه واخلو. نو موږ وای چې د زموږ د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه مخکې رژیم کې غصب شوی دي. پټان زیاته کړه
چې غصب شوی دي هغه غصب خپل هغه غاصبین حکومت کې لوړو کړیو کې هغه کار کو هغه خلکو چې غصب کړی دی اوس هغه شاته دي.
شغلی پټان وای چې اوس یو شمیر زمکه د غاصبین څخه خلاصې کړي دي چې پکښ کې عملاً پارکونه او دته ورته د نورو دولتي ودانیو د جوړېدلو کار روان دي. شریف الله شرافات ازادي رادیو اورزګان.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسوی دی رای اخلي چې لمخې د سوری له حلب خار څخه د ولسی وګړو د وټلو چاره د ملګرو ملتونو څارونکو تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وټلو پروسه چې مخکې پیل سوی به په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړاونې د تورونو لامل ځندېدلې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې د دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وټلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وټلو آزاد دالان پرانیزي. دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویټو حق لري او د سوریې په جګړه کې د هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ده له مخالفت سره سره رایګیری ته وړاندې کیږي. دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانک منتخب غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شو سیمو د خلکو د وټلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیما وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم داشان له بانک منتخب غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملی کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبه په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وټلو پروسه چې یو ورځ مخکې درېدلې و بیرته پیل شي. د سوریه حکومت دغه بهیر چې روسیه او ترکیه پرې موافقه کړې و وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیض اداوي وشوي. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډۍ پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویټرس د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. زه بیریدم چې دلته راشم خو دوی وهڅولم او دلته راوستم. ما هیڅ پیدا نه کړل. که دغه کلا له پاو سره نوې تاسو به لا ورانه لیدلې وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یو اوسیدونکي رویټرز ته په ژړغوني اواز وویل
خرابې د مروه ذکریات طفولتنا کنا نتینه لهون
دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې لمنځه یوړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جماعت چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک هتا له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه وو خو اوس لمنځه تللی دي. هیڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو ویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حلب کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډیر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د راپورونو برخه اوس هم واره رسیدلې ده. د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام ته په دې هیله چې په دغه پروګرام کې خپل خپلوان پیدا کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنی په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. د دې بیان ته سره ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، اول په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پروبلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرامو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
د کابل قرباغ نو فاضینه دما د یوراره ورته د الله فرزن راپدی خواته د خیر الله په نامه ده. دغه بعض کسانې د شمال ولایتو خواته د اعصاب او مشکلات لري، نه ښه تا ته هر لحظه مسافات ته ګوري دی ته تا ته په دغه حقه باندې معلومات دي او ډېر په داسې شیکو لوکس جامه کې ګرځي څوک په باندې نه پوهېږي دا لیونی ده څو خبره ده نه ښه دغه د سهار لحظه ساعت ته ګوري بیا مې تکرار کړه دا خبره که چا ته په دې حقه باندې معلومات وو نو په دغه شماره ده ما ته زنګ وهي 15,000 افغانۍ مونږ جایزه ورته ټاکلې ده څه ورکول کېږي. نو زما د تلیفون شماره ده په دري به ووایم 0 7 2 7 2 7 9 41
ډیره مننه ډیره مهرباني د ازادي راډیو نه چې همیشه په دې اکله باندې د خلکو سره همکاري کوي. ډیر تشکر خدای په امان.
ہلو السلام علیکم. یہ البانی ہدایت تقریب کے انسانیت سائز طرف تمام کیا ہم وطن میں مشورہ کہہ دی اس بھائی عرور اور دلولی دی دعوا تکان کی کلا دراج دی معلوم شاہ غاسی دی ارچا تک معلومات کی صدر کلا دراج میں سوزان دی جبر و جبر و و شفاز و اتا دنگا شفاز
زا اجاو دقیم اسک زی افغانستان کی پاکستان کی معلومات تماس و نشے ٹیلیفون شمیرے جی اول شمیر زمانم صفر اویا دو اویا جیش یو سلو سلور جیرش بل شمیره ده سپر اویا جیرش نسل ویست تنزه سوا اوش بیرش بل شمیره ده سپر اوه سوا دو جیرش شپر اویا اتش بیرش
و پیدا محمد یا ده کندهار ده میوان نورسواری هم از ما یو اراره دی عبدالباری پنامه دی دغه ورکسوی دی عبدالملک زوی دی که هر مسلمان او په حق معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده 0 8 2 8 2 1.
زه لکوزه یم د پاکستان بلوچستان څخه سره ټلیفون پر لاین باندې یم. نو زما ازوی ورک دی تقریبا د 3 کال کیږي. کچیری دغه ازما د اکار زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري دې ټلیفون شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون شمیره د 0 3 2 5 9 9 4. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0 3 2 5 9 9 4. و ډیره مننه ازادي ریډیو زنده باد مهرباني.
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ زمونږ یو فرزی ده تاجګل نن ده نن درې میاشتې مخکې نه درکه شوی ده. اقتصادي ناروغي لري او وار چاته که په دې باره کې معلومات شي مهرباني دې وکړي دغو شمارو زمونږ ته زنګ ووهي 0 و 3 3 و 3 8 9 6. یو ځل بیا 0 و 3 3 8 9.
السلام علیکم. زه خدای دا د ما د کندهار ولایت سیسر په تماس کیم. زما یو ورور خدای ریم نه یی می په کال کی سره کده. نو که هر وو مسلمان دی زما یو ورور په اړه معلومات لري ما دې پر دغه شماره زنګ ووهی. سپر اویا ناویا نتر ویخ یو سلوه تر ویخ بلا شمیره من سپر اویا اتسا و دش پیتا نش پیتا. نو نو بس ازادی را ریوزین نابات در کندهار ولایت سخه خدایدات خبرو
در ازادی را دو محترم و کارکون کتا سلامو نوران دیکوم. وروس تر سلام از مانون حافظ محمد نادر دی د بادغست ولایت د قادس ولسوالی د گلچین د کلیم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا یو کال درې میاشتې کېږي چې کوم درک نهسته. نو که دا زما غږ دی خپله یا د ملګري اوري مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې تماس ونیسي 0 و 4 3 0 3 1 3 4 0 و 4 3 1 3 4. مننه.
زما نوم محمد حشم دی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ. زما اکا زوی د عزیز الله په نامه دی چې دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. د پلار نوم یې عبدالولي دی او د بل ورور دی اکاولي دی. که د دې په اړه هر څوک درک لري په دغه ټلیفون شمیره دې ما ته زنګ ووهي. زما ټلیفون شمیره ده 0 و 1 8 1 8 2. بیا درته وایم 0 و 1 8 1 8 2. هر چا پیدا کړه ډېر روپۍ ترلاسه کولی شي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
علیکم نثار احمد ما د کونه ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لچګلی د کلی نه او زمنګ یو نږدې دوست دی د نومې ریاض یو وضاق د تقریبا شپاړس اوولس کاله شاوخوا عمر لري او دوه درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. مور و پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات وي ضیاء الحق نامې ده د دې ټلیفون شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه زره اته سوه تین سوه دوه پنځوس. مننه. کور مو آباد.
د ازادۍ رادیو و کارکونکو او د ازادۍ رادیو وګره اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته له سلام زکری او ګل سلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو تقریبا دوه ویشت کاله یې کېږي چې له کوره نادرکه ته ریتم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکله معلومات یې که په دننه په هیواد کې او که په بهر کې یې، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي و دغې شمېرې ته لطفا زنګ ووهي. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. خپله شایسته خپله خوږه شمېره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلومیار.
زه نیاز محمد د محمد نبی زوی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ورمعلوم یې یا زما خبرې دی پخپله اوري. دا یولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دي موږ ته زنګ ووهي. صفر درې صفر اته اووه نه پنځه دوه پنځه اووه پنځه. بله شمېره ده صفر درې صفر څلور اته درې څلور اووه دوه یو پنځه. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري او په دې شمېرو دي موږ سره اړیکه ټینګه کړي.
زه سلیم احمد د لشکرګاه ښار د بولان له سیمې څخه دا پیغام یږدم چې زما ورور دور محمد ولد فتح محمد چې شل ورځې کېږي د کور نه نادرکه دی. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه یوولس دوه اویا درو نوي درو اتیا. وسلام. صفر اووه سوه یوولس دوه اویا درو نوي درو اتیا.
السلام علیکم بھائی. ماما خان احمد طاوس خان عبدالرسول فکر زوی شوروی په وخت کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور ټلیفون شماره یې بیا. صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور. السلام علیکم. سمد خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان والګان اصلي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دروجي لپکوم علیزي دي. د دوی په خپله زما غږ اوري یا بل څوک د دوی په اړه معلومات لري زما تاسو په دغه ټلیفون شمېره تماس ونی. صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور. ټلیفون شماره یې ځل بیا. صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور. وسلام. ازادي راډیو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته له سلام زه محمد نزار د زابل ولایت اوسېدونکی. زما یې وراره ده باران میږي. شپږ کاله کېږي له کوره نادرکه ته ریتم ده. ښه ځای د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي د مهربانۍ له مخې دي لطفا و دې شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. خپله شمېره یو ځل بیا. صفر اویا پنځه دوه
0222 4 5 والسلام. زكريا عبد السلام زابل وسيدنا بعضي راديو وطول كاركونكو أو طول عبريدونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زماي ودوست دا جمع خان پناما دا كندهار ولايات منشن دا ولسوالي وسيدون كيدا دوبس كاركيدي سلقورا نادراكة ريتان دا نوكار مسلمان بروتا دا دا معلوماتي دا ميرباني مخدي لطفا نوريش ميريتا زنگوي 0 5 2 0 2 2 5 خپلش میرا یو ذل بیا 0 5 2 0 2 2 5. والسلام ساسي كشرور كاري عبدالسلام مظلوميار ولاية زابل ولسوالي داي چوپان والسلام.
السلام علیکم جمال الدین جو جان دا تاسو ته کیدلو سلام خبر کوم زما دا قاضی دی پن احمدی سایجان صورت ته دیش کار کیږي دیش کار کیږي صورت ته د پلان می اختر دی د ورونو نشناله بازګول راکار زمینه می نادر دی اټ چا د کپاته په دغه شمیره د مو ته ټلیفون کې د خپل اور اسکیپ پر و و کې پر نه کې پر څلور شپاز نه یو
دلمن ولایت کے ڈیجیٹل سوارے تھے سائز پتہ نہ اس کی ہے معلوم کیا رات کے بھی رتلاق نمبر کی تو ہے کہ یہاں ہے اورو کے جو دروازے پر نام دعوت خالص کی کی نہ تھا کبھی اور کیا تھا معلومات لیے وہ جو پتہ کا سوارا رنگ ہوئی ہے کہ پرو سے پرو دو اٹھا سنگ دو پر سنگ پر ڈیجیٹل سوارے دے سوارے کے سینے والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د تاسو ټلیفوني پیغامونه مو خبره کړو. خو دې ادونه ورده چې دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو د دې لپاره ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ او حتماً به خپل ټلیفوني پیغام واورئ. د نن لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 شام و وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با